درمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او کوربه موز احمد تکلم پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
اوریدونکو السلام علیکم، په مکرید دی ساعت مهم خبرونه سر خطه. ایران، افغانستان او هند نن د چابهار بندر په اړه موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل ملا محمد اختر منصور د امریکایي ځواکونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی دی. او په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په دوو عمده ښارونو تر 200 جبله کې نن په 14 کې تر 300 تنو زیات ووژل شول. ایران، افغانستان او هند د چابهار بندر په اړه موافقه لاسلیک کړه. درې هیوادونه غواړي چې د چابهار بندر د تجارتي معلولو د تبادلې او ترانزیت په مرکز بدل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د موافقې لاسلیک پر مهال د سیمې پر اقتصادي او تاریخي اهمیت خبرې وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د چابهار بندر به هند افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره وتړي او افغانستان ته به هم د هند سمندر ته لار ورکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل چې د چابهار بندر پر پراختیا به لږ تر لږه 500 میلیون ډالر مصرف کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وژل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر چې نن یې د ویتنام له پلازمېنې هنوی څخه خبرې کولې څرګنده کړه چې ملا اختر محمد منصور اختر محمد منصور وژل کېدل به د افغانستان د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره په هڅو کې یو بل ستر ګام وي. ملا اختر محمد منصور د افغانستان د چارواکو په وینا د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی دی. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو مسله په دې معنی نه ده چې امریکایي ځواکونو په خپلو تاکتیکونو کې بدلون راوستی دی.
این تایید شده که او مرده است و وی با عنوان رهبر طالبان به طور
د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر د څرګندونو نور جزئیات ورسته په خبرونه کې اوریدلای سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په وشل کېدو سره په افغانستان کې دا ډله تر ډېر فشار لاندې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبریالانو ته وویل چې د کورنیو چارو وزیر ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې وسلوال طالبان وځپي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د یو شمېر پوځي عملیاتو په لړ کې د څلورو داعش د څلورو غړو په ګډون 350 وسلوال وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دا عملیات په کونړ، لغمان، ننګرهار، پکتیکا، کندهار، اروزګان او ځینې نورو ولایتونو کې شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 350 وسلوال د دوو سیمه ییزو قوماندانانو په ګډون ووژل او 40 تنه نور زخمیان شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په دوو عمده ښارونو ترتوس او جبله کې نن په 14 کې تر 300 تنه زیات ووژل شول. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش د دې حملو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن پر حکومتونو، سوداګرو، نړیوالو ادارو او انجوګانو د دې تعهد غوښتنه وکړه چې تر 2010 میلادي کال د بيځای سو یو خلکو شمیر نیمایي ته راکم کړي. بان کی مون نن په استانبول کې د بشري مرستو په اړه د نړیوالي غونډې د پرانیستي په محل وویل: زله تاسو ټول غواړم چې د کورنوي بې ځای سوې خلکو شمیر تر 2010 میلادي کال نیمایي ته راکم کړي، مسولیتونه مساویانه وویشي او د کډوالو د ستونزو لپاره اوږدمهاله حل پیدا کړي. د نړۍ د لږ تر لږه شپېتو هیوادونو مشران د استانبول په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي چې په نړۍ کې د بحرانونو او طبیعي آفتونو له متاثره شویو خلکو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې پکې کیږي. د روسیې امنیتي ځواکونو ویلي چې دوه مشکوک تاجکان نیولي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یې وګړي استخدامول. په سن پیترزبورګ کې د تحقیقاتي کمیټې مشر نن وویل چې یوې ښاري محکمې پر دغو مشکوکو کسانو تر محاکمې وړاندې د دوو میاشتو توقیف حکم کړی دی. د یمن رپورټونه وایي چې په عدن کې نن لږ څلوېښت تنه په دوو انتحاري حملو کې ووژل شول. یمني چارواکي وایي چې د حملې د موټر په وسیله سوې او په یوه ځای کې هغه ځوانان په نقشه سوي وو چې په پوځ کې د نوم ثبتولو لپاره انتظار وو او بله د پوځ په یوه مرکز کې شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ یونان ته ځي. دا په یوه کال کې اروپایي اتحادیې ته د ولسمشر پوتین لومړی سفر دی. کرملین وایي چې ولسمشر پوتین به د جمعې او شنبې په ورځو د یونان له صدراعظم الکسیس سپراس سره وګوري او پر اقتصادي او ترانسپورتي چارو به خبرې ورسره وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. افغان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور مړینې یو ځل بیا د کابل هغه ادعا ثابته کړه چې د طالب مشرانو پټنځایونه په پاکستان کې دي.
د پاکستان لپاره په کار ده چې پر خپل سیاست باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د حکومت غوښتنې د سولې اړخیز کمیسیون له لارې تعقیب کړي.
د طالبانو د پرځول شوي رژیم له یو چارواکي څخه به واوري چې د طالبانو راتلونکی احتمالي مشر څوک کېدای شي.
که چیرې واقع پیښ وي نو بیا ملا هیبت الله ډېر احتمال شته چې په دې باندې توافق راشي او ځای مسیر کړي.
په نورو موضوعاتو کې ارګوي تر څو چې ولسی جرګه د انتخاباتي اصلاحاتو تقنیني فرمان تصویب نکړي په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لاره به بندوي. او په جلریز کې د محلي پولیسو د ناوړه چلند له کبله یو ښوونځی بند شوی دی. او د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د ازادي راډیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو په موکړی د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په خپل خاوره کې د طالبانو پر ضد داسې اقدام وکړي لکه متحدو ایالاتو چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر وړاندې وکړ. د ولس مشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې د ملا منصور وژنې یو ځل بیا هغه ادعا ثابته کړه چې طالبان په پا پاکستان کې فعال دي او پټنځایونه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پراپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغان حکومت هغه ادعاوي وس نړیوال ملاتړ را خپلوي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو ځالې او پټنځایونه د پاکستان په خاوره کې دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وایي چې د پاکستان په خاوره کې د ملا منصور وژل د دغه ادعاوو یو بل ښکاره ثبوت ګڼل کیږي. خغلی مینپال د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان په اړه په خپل سیاست له سره کتنه وکړي.
د پاکستان لپاره په کار ده چې پر خپل سیاست باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د حکومت غوښتنې د سولې اړخیز کمیسیون له لارې تعقیب کړي تر څو افغانستان په آرام شي او هم په پاکستان کې امن راشي. زموږ غوښتنه دا ده چې د دغو وسلوالو د هغو طرفدارو چې په افغانستان کې ناامني جوړ شي په خاوره کې اوسي د هغه پر وړاندې باندې د شي اقدام وکړي لکه امریکا شي اختر منصور وایي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی د اسامه بن لادن له وژل کېدو او د ملا عمر له مرموزې مړینې وروسته د ملا منصور په نخښه کول دریم ښکاره ثبوت دی چې طالبان په پا پاکستان کې پټنځایونه لري. افغان چارواکي وایي چې ملا اختر منصور د شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکو په حمله کې وژل سوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د طالبانو د مشر ملا اختر منصور وژل کېدل تایید کړی دي او ویلي دي چې دا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اساسي پرمختګ دی. یو شمیر لیدیزو او پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو د خپل راتلونکي مشر د ټاکلو په اړه په خپلو کې غونډه کړې او د مشرتابو لپاره د ملا عمر د زوی ملا یعقوب، ملا شیرین او سراج الدین حقانی باندې غور روان دی. دا په داس حال کې ده چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د څلور اړخیزو غونډو له ګډونوالو غوښتي چې که طالبان سولې ته نه چمتو کیږي بد پر وړاندې پوځي اقدام وشي. خو دا معلومه نه ده چې د ملا منصور وژل هم د همدغو ژمنو برخه وه او که نه. بلخو افغان کارپوهان وایي طالبان باید پوه شي چې پاکستان هم ورته خوندي ځای نه دی. له همدې موقع نه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د هغه مړینه افغانستان ته د سولې د راوستو په هڅو کې مهمه پیښه ده. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د طالبانو سرچینو هم تایید کړی چې ملا اختر منصور د دوشنبه په ورځ د امریکا په هوایی حملو کې وژل شوی او بخې د شنبه په ورځ د امریکا په هوایی حمله کې وژل شوی او د نوي مشر د ټاکلو لپاره د طالبانو شورا د خبرو په حال کې ده. ملالی بشیر او په دې اړه تفصیل.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی. د ویل چې دا پیښه د افغانستان د سولې په بهیر کې د یوې مهمې پیښې په معنا ده. د شنبه په ورځ د پاکستان په خاوره کې د امریکا په هوایي حملو کې د مولا منصور وژل کېدل طالبانو ته د سختې ضربې په معنا ګڼل کېږي. د افغان طالبانو شورا د یک شنبه په ورځ د امریکا په هوایي برید کې د طالبانو د وژل سوي مشر د ځایناستي ټاکلو په مقصد غونډه درلوده. دا خبره د طالبانو دوو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو سرچینو هم تایید کړې چې مولا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل سوی. اوباما چې د درو ورځو لپاره ویتنام ته تللی ویلي منصور د سولې په خبرو کې جدي هڅې ردولې.
دا تایید شو چې هغه مړ شوی دی او د بدی طالبانو د مشر په توګه په افغانستان کې په ځانګړي توګه د امریکایي ځواکونو په وړاندې حملې کولې.
شاغلی اوباما د طالبانو د ډلې له نورو مشرانو غوښتنه وکړه چې جګړې ته د پای ټکی ښودلو لپاره د یوازنۍ لارې په توګه د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. پاکستان د امریکا د دغه اقدام په اړه اعتراض کړی او ویلي دي چې د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله د پاکستان له خپلواکۍ سرغړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر حملې مخکې ورته په دې اړه معلومات نه وو ورکړل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته د پاکستان په خاوره کې د دغه حمله په اړه وویل
موږ د مولا منصور په اړه د دې ارادې اړوند له پاکستان او افغانستان سره اوږدې خبرې کړې وې او د دواړو هیوادونو مشرانو ته د دې هوایي حملې په اړه خبر ورکړل شوی و. زه به د پیښې د وخت په اړه نورو جزئیاتو ته نه ځم.
مولا منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې د طالبانو مشر وټاکل سو او دا وروسته له هغه چې د طالبانو د ډلې د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تایید سو چې هغه وخت دوه کاله وړاندې مړ شوی و. مولا اختر منصور د شنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان سیمې په احمدوال سیمه کې هغه وخت وژل سو چې د بی پیلوټ الوتکې څخه د ده پر موټر توغندي وشتل سول.
د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د نوموړي د ځاینیون کې په اړه بحثونه روان دي. د منصور د احتمالي ځایناستي او له دې وروسته د سولې د احتمال په اړه عصمت ساروان د طالبانو له یو پخواني چارواکي مولوي قلم الدین سره مرکه کړې. نوموړی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې مشر و. مولوی قلم الدین په دې اړه چې د منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو په منځ کې د چا د مشر کېدو چانس زیات دی وویل
ملا اختر محمد منصور یقیني وزل سوی ده که نه دا بله خبر ده او احتمالا کوي نو بیا خو د طالبانو په منځ کې همیشه دوی چې کوم ځایناستی تعینوي د یو شورا په چوکاټ کې هغه تعینوي نو اوس به دوی احتمالا د کوټې او د پېښور بعضې مهم خلک یې په داخل د افغانستان کې شاید دوی وغواړي او بیا په نتیجه کې د هغه ځایناستی تعین کړي. خو خپل شخصي نظر مې دا ده که چېرې واقع پیښوي او هغه کېږي نو بیا ملا حیبت الله چې د ده معاون و ډېر احتمال شته چې په دې باندې توافق راشي او دای مسیر کې.
مولوی صاحب که مو توجه کړي تیر ځل چې کله د ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان شو او منصور مشر وټاکل شو د طالبانو په شورا کې اختلاف پیدا شو، څه فکر کوي چې دا ځل به هم د نوي مشر ټاکل جنجالي مسله نه وي؟
ولې نه، بالکل دواړه احتمال پکې شته. دا احتمال هم پکې شته چې دا واده شي څوک مسیر کې، چې د ملا رسول ډله ورسره یو ځای شي او د منصور ډله متحد شي ټول سره. دا احتمال هم شته. دا احتمال شته چې د ملا منصور په ډله کې بیا اختلاف پیدا شي او دوه ټوټې شي. دا ټول هغه احتمالات دي چې سړی
مولوی صاحب تاسو دې حیبت الله احتمال ډیر وینئ، حیبت الله ستاسو په نظر څرنګه یو شخصیت دی؟ دې منصور په اړه لږ تر لږه امریکایان وایي چې هغه ډیر سخت دریځ وو او له سولې سره یې کلک مخالفت کوو. څه فکر کوئ چې که حیبت الله د ده ځای ونیسي، څه فکر کوئ چې هغوی له سولې سره څومره لیوالتیا لري یا څومره مخالف دی؟
خپل شخصي نظر مې دا ده چې ملا حیبت الله مولوی ده، هغه کتابونه خلاص کړي دي، څو کاله یې تدریس کړی ده په مدرسو کې، هوښیار سړی ده او تقریبا مسایلو ته د سزیات له لحاظ نه ګوري، نو غالبا چې ښه به وي د صلحې دپاره.
د طالبانو د واکمنۍ د وخت یو مقام مولوی قلم الدین و چیلا ازادی رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادی رادیو نه.
د افغانستان، ایران او هندوستان مشرانو نن په تهران کې د چابهار بندر د پراختیایي پروژې موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، ولسمشر حسن روحانی او صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان، هند او ایران ترمنځ یو درې اړخیزه ترانسپورتي او ترانزیتي موافقه هم لاسلیک کړه. په دې مناسبت د دریو مشرانو په غونډه کې د هند صدر اعظم ښاغلي مودی وویل چې د چابهار بندر د انکشاف او د هغه د تاسیساتو د جوړولو لپاره د هند او ایران موافقه یو مهم پرمختګ دی. هند د هدف لپاره د 1500 میلیون ډالرو کریډیټ برابرولو ژمنه هم کړې ده. چابهار د ایران په سیستان بلوچستان یالات کې یو آزاد تجارتي سیمه ده چې د تجارتي مالونو د تخلیه او برچلنې لپاره د پام وړ ظرفیت لري او افغان سوداګر به له دې سیمې څخه د عمان خلیج او له هغه ځایه د سمندر له لارې د نړۍ له نورو هیوادونو سره په اسانۍ سره راکړې ورکړې وکړي. افغان حکومت هیله لري چې د چابهار بندر له رغونې او پرانیستو سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا کمه شي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یوه متبادله لاره ولري. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د جوړولو لپاره هڅې له 2003 کال راهیسې پیل کړي، خو په تیرو څو کلونو کې پر ایران د لویدیز د بندیزونو له کابله هند او نور هیوادونه پر دې بندر پانګونې ته ډیر لیوال نه وو، خو ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتو وروسته تل د دې پروژې پر عملي کولو ټینګار کاوه. افغان چارواکي وایي چې د چابهار بندر له لارې د افغان سوداګرو تجارتي مالونه د نورو بندرونو په پرتله په هر کانتینر کې له 1500 تر 1000 ډالرو پورې ارزانه تمامېږي. دا بندر د هند لپاره چې افغانستان او منځنۍ اسیا ته مستقیمه ترانزیتي لاره نه لري هم خورا زیات مهم دی. هند چې له پاکستان سره تاریخي دښمني لري غواړي د دې بندر له لارې د منځنۍ اسیا بازارونو ته لاره ومومي. ولسمشر اشرف غنی نن د قطر له دوه ورځنی سفر وروسته د دې درې اړخیزې موافقې د لاسلیک کولو لپاره تهران ته ورسید. د افغانستان ولسمشر په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره جلا جلا هم وکتل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
جمهوری ریاست وایي تر هغه چې ولسی جرګه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب نکړي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لارې به بندې وي. د جمهوری ریاست یو بیان له ازادي رادیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د ولسمشر تقنینی فرمان میاشت وړاندې جرګې ته استول شوی خو لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په دې اړه تفصیل له کابل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
جمهوری ریاست وایي دوی له خپل اړخه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لازم ګامونه پورته کړي، خو د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان نه تصویبېدو دا پروسه ټکنۍ کړې ده. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته ژمن دی او لازمه ده چې ولسی جرګه هم ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان تصویب کړي.
دا د یوه میاشت کې دی چې د ټاکنیزو اصلاحاتو فرمان په ولسی جرګه کې دی. تر څو پورې شي فرمان د ولسی جرګې لخوا څخه تایید نه شي، په قانوني لحاظ باندې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره هیڅ ډول لاره نه شي پرانستل کېدلی.
شاوخوا یو میاشت وړاندې ولسی جرګې ته د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د جمهور رئیس دویم تقنینی فرمان د پارلماني چارو وزارت له لوري واستول شو چې هغه مهال کال د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلی چې تر 15 ورځو به دغه فرمان تصویب او یا رد کړي. ولسی جرګې تر دې وړاندې د انتخاباتي اصلاحات او د انتخاباتو د غوراوي د کمیټې د کار په اړه هم د جمهور رئیس لومړی تخنینی فرمان په اکثریت رایو رد کړی و. که څه هم پر انتخاباتو د څار بنسټونه تاکید کوي چې انتخاباتي اصلاحات باید له ځنډ پرته پیل شي، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د دې امکان ډېر دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د جمهور رئیس دویم فرمان هم رد شي. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زای
په دې مورد کې زیرک کمیسیونونو ته دغه فرمان رسېدلی ده چې ما په څومره چې زه خبر یم اکثریت کمیسیونو دا رد کړی ده، او موږ رئیس جمهور سره د طرحې په مورد کې هغه موافقه کړې وه چې طرحه د تعدیل راشي نو هغه قانون مند راځي په هغې کې موږ تغیرات راولو. دا قانون اساسي سره په ټکر کې ده او بیا راځي.
د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ یا آیواب یا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه روان نامعلوم وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر وایي د دوی له مکرر تاکید سره سره حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع جدي نه ده نیولې، او ورځ تر بلې په سمه توګه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته فرصت له لاسه وځي. افغان حکومت د روان لمریز کال د تلې څلېرویشتمه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته ټاکلې، خو د سپینغر په ګډون د انتخاباتو نور ارون کی وایي که د حکومت اراده همداسې وي فکر نه کوي چې انتخابات دې په خپل وخت تر سره شي.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د ورسا او بروکسل د غونډو لپاره غوښتنې په لومړیو ناستو کې منل شوې دي. د مالیه وزیر نن د ولسی جرګې استماعیه غونډې ته ویل چې افغان حکومت تر 2024 میلادي کاله د نړیوالو مرستو د خپلولو په برخه کې خوشبین دی او ښه پلان یې ورته جوړ کړی. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل ته راپور برابر کړی.
افغان حکومت غواړي چې د تحول په لسیزه کې په دوامدار ډول تر 2024 میلادي کال پورې د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د دې مرستو ترلاسه کېدو لپاره د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل نړیوالو غونډو ته چمتووالی بشپړ کړی او دا پلان د نړیوالو لخوا هم منل شوی دی. ښاغلی حکیمی د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استماعیه غونډې ته وویل چې افغان حکومت به د وارسا او بروکسل په غونډه کې تر 2024 کال پورې د داسې مرستو غوښتنه وکړي چې د پخوانی نوی مرستو په اندازه وي او د افغانستان د بودیجې لخوا مصرف شي.
هغه ژمنې چې زموږ د نړیوالو دوستانو لخوا لږ تر لږه د 2024 کال پورې کیږي د هغې ټول اسناد وروستي شوي دي، او زموږ انتظار دا دی چې تر 2024 کال پورې خپل تولیدات لوړ کړو او د ځواکونو لګښتونه د خپلو امکاناتو بودیجې څخه تامین کړو.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی حکیمی د دغو غونډو د ښه تنظیم په خاطر واشنګټن، فرانکفورت، بروکسل او جکارتا ته سفرونه کړي دي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د دغو غوښتنو په بدل کې نړیواله ټولنه د افغان حکومت څخه څلور کلنې انکشافي او د فساد ضد عملي طرحې غواړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو لخوا د ورسا غونډه په راتلونکي جولای میاشت کې او د بروکسل غونډه په راتلونکي اکتوبر میاشت کې جوړه شي. له دې وړاندې د سام په نوم د مرستندویه هیوادونو غونډه د حمل په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه، او افغان حکومت د ملي بودیجې له لارې د 50% مرستو د لګښت ژمنه ترلاسه کړه. په همدې حال کې د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي چې که افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل وکړي له افغانستان سره کېدونکې مرستې به ګټورې تمام شي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا منشي وایي د دې ولایت د جلریز ولسوالۍ د یو ښوونځي ښوونکو له دې کبله درسي اعتصاب کړی چې د سیمه ییزو پولیسو لخوا ځورول شوي دي. شریف الله هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه ورځې مخکې سیمه ییزو پولیسو پر دې ښوونځي برید وکړ او د ښوونځي ښوونکي او زده کوونکي وهلي ډبولي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. بیا هم محمد حدیث پردیس او په دې اړه تفصیل.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا منشي وایي چې له درې ورځو راهیسې د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې یو ښوونځی د سیمه ییزو پولیسو د ناسم چلند له کبله تړل شوی او زر تنه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. شریف الله هوتک د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې سیمه ییزو پولیسو پر دغه ښوونځي برید کړی او د دغه ښوونځي ښوونکي او زده کوونکي ډبولي دي. نوموړی وایي د یاد ښوونځي ښوونکو د سیمه ییزو پولیسو د دغه اقدام په غبرګون کې
درسی اعتصاب کړی او ښوونځی تړلی دی.
مکتب خواجه محمد ولی هستن پهلوی از یک پستی پولیس محلی بوده که
دی وی د خواجه محمد ولی د ښوونځي ترڅنګ د محلی پولیس یو پوسټ ده. دوی له طالبانو سره د جګړې وروسته د ښوونځي ته ننوتل، پر ښوونکو یې ډزې وکړې او زده کوونکي وهلي دي. ښوونکو له درې ورځو د احتجاج په توګه د ښوونځي دروازه تړلې ده. سیمه ییز پولیس له ښوونکو، زده کوونکو او عامو خلکو سره سم چلند نه کوي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا د منشي د معلوماتو له مخې د ښوونځی د خواجه محمد ولی په نوم دی او نږدې یو نیم زر زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي. له بلې خوا د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان له یوې کورنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې له دغه ښوونځي څخه د دوی پر پوسته برید وشو چې دوی هم د اجازې له اخیستو وروسته د ښوونځي ته ننوتل. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې تر اوسه د دغې پیښې په اړه دوی ته رسمي راپور نه دی ورکړل شوی او که داسې پیښه رامنځته شوې وي دوی به یې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړي. د دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد په دې اړه وایي
تر اوسه پورې دا خبر موږ ته رسمي توګه نه دی رسېدلی. هغه وخت چې دا راپور موږ ته خپاره شو د رسمي لارې، نو موږ حتما د محترم داخلي وزارت ته مکتوب لیږو او د دوی نه غوښتنه کوو چې د داسې اقداماتو نه جلوګیری وشي په آینده کې.
د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي او له هغو کسانو سره به جدي چلند وکړي چې په دغه پیښه کې ګرم وپیژندل شي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما این موضوع را همه جانبه بررسی میکنیم هرگاه داریم.
دی وی مونږ دغه موضوع په هر اړخیزه توګه څېړو. کچیرته د څېړنو په پایله کې دا معلومه شي چې داسې کار شوی، طبعا مونږ له هغو کسانو سره جدي او قانوني چلند کوو چې په دې کار کې ښکیل وي. ښاغلی دانش وایي امنیتي کسانو ته د دې اجازه نشته چې حتی ښوونیز مرکز ته نږدې پوسته جوړه کړي او د ښوونکو او زده کوونکو د ځورونې سبب وګرځي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د مزید مسیر د بدلون موضوع نن یو ځل بیا را برسېره شوه، خو دا ځل د یو شمیر بایسکل ځغلوونکو نجونو لخوا. د بایسکل ځغلوونکو نجونو په دې اړه د حکومت د پریکړې پر وړاندې د اعتراض په توګه له بامیان تر کابل پورې پر بایسکل سفر وکړ. د نجونو چې نن له غرمې مخکې کابل ته راورسېدې له ځان سره دوه څراغونه هم حکومت ته د ډالۍ په توګه راوړي دي. له بلې خوا افغان حکومت وایي چې د ترکمنستان د برېښنا پروژې ته ټاکل شوي کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړي او د همدې کمیسیون د څېړنو په اساس به خپله پریکړه وکړي. سباون کاکړ په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د سالنګ لارې افغانستان ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په غبرګون کې د مظاهرو په ترڅ کې دا ځل دوه معترض نجونې له بامیانه تر کابله پر بایسکل راغلې. له رسنیو سره په خبرو کې زهره او زکی وویل چې دوی خپل یو سل نوي کیلومتره سفر یک شنبې د سهار پر لس بجې پیل او د دوشنبې په ورځ پر یولس بجو کابل ته راورسېدې. زهره خپلې غوښتنې له حکومت څخه داسې مطرح کړې:
مردم میخواهند که خط برق 500 کیلو ولت از مسیر اصلی،
خلک غواړي چې د 500 کیلو ولت برېښنا مزی له خپل اصلي مسیر یعنی دوشي، بامیان او میدان وردګ څخه تیر شي. دغه لاره هم د افغانستان د ملي اقتصاد په ګټه دی او هم متوازن انکشاف تضمینوي.
د دغو بایسکل چلوونکو په خبره خلک د کابل بامیان پر لویه لاره د ناملیو څخه شکایت کوي، خو دوی په سپورټي جامو کې پر بایسکل د میدان وردګ له لارې کابل ته راغلي ترڅو د اعتراض په ډول دوه څراغونه د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسوي. که څه هم حکومت ویلي چې د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټه برېښنا پروژه د تیر حکومت کابینې لاسلیک کړې، خو د مرکزي ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي چې اوسنی حکومت د دغې پروژې مسیر له بامیانو څخه سالنګ ته اړولی دی. تېره اونۍ زرګونو کسانو په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دغې پروژې مزي له بامیانو څخه تیر کړي. جمهوري ریاست هغه مهال یو کمیسیون ته دنده ورکړې وه چې د دې پروژې هر اړخیزه څېړنه وکړي، او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وایي کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړې او نتیجه به یې هم ژر تر ژره له حکومت سره شریکه شي. دی وایي د افغانستان د ټولو سیمو او اوس چې د مرکزي افغانستان او بامیانو د برېښنا په اړه خبرې کېږي، رښتینې ژمنه ده او په عمل کې به ثابت شي. موږ د کمیسیون د کار پیلول ته په تمه یو. کله چې دا کمیسیون د خپل کار نتیجه اعلان کړي، د کمیسیون له نظر سره سم به په دې اړه تصمیم نیول کیږي. دا چې دغه موضوع ته ټاکل شوی کمیسیون به څه وخت خپلې څېړنې بشپړې کړي او آیا نتیجه به معترضو ته د منلو وړ وي او کنه، هغه پوښتنې دي چې وخت به یې ځواب کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
لدی راپور سره د دې خبري مجله پای ته ورسېدو. قدر منوریدونکو، یو بل نیم ساعته خبري مجله د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پای لرو چې د وړاندې کولو لپاره امید مرزبان استودیو ته راغلی دی. امید جان، یو ځل بیا سلامونه.
با عرض سلام به شما و به شنونده های عزیز، نخستین نشست سران طالبان برای گزینش رهبر جدید امروز برگزار شده است. یک عضو پیشین گروه طالبان میگوید حالا فرصت خوبی برای متحد شدن طالبان فراهم شده است. این گزارش‌ها و گزارش‌های دیگر تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت، در آغاز این مجله البته، سرویس خبری را داریم با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها: توافقنامه بندر چابهار میان افغانستان، ایران و هند امضا شده است. فعالان سوری میگویند چندین انفجار در سوریه جان بیش از 100 تن را گرفته است. و ایالات متحده میگوید تحریم صادرات سلاح به ویتنام را به طور کامل برمی‌دارد. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که وزارت داخله افغانستان میگوید با کشته شدن ملا اختر منصور رهبر طالبان، این گروه در افغانستان زیر فشارهای سخت قرار گرفته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت
به هلاکت رسیدن ملا منصور رهبر طالبان یک شکست است، شکست مطلق برای گروه‌های طالبان است. وزیر امور داخله در پله ای که بنیروهای پلیس دستور داده تا بیشتر طالبان را زیر فشار قرار بدن، در این زمان نیروهای پلیس افغانستان ادعای دادن تا ممسط هزارات بلند باشد.
وزارت داخله پس از آن از اقدامات برای تحت فشار دادن طالبان خبر می‌دهد که ملا اختر منصور رهبر این گروه روز شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان هدف حمله تیاره بی پیلوت آمریکا قرار گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که ملا اختر منصور رهبر طالبان کشته شده است. اوباما این را در نشست خبری با همتای ویتنامیش در جریان سفرش به این کشور گفت و افزود
It has been confirmed that he is dead and
کشته شدن او تایید شده است و کسی است که به عنوان رهبر طالبان به طور خاص نیروهای آمریکایی را در افغانستان هدف قرار می‌داد. نیروهایی که برای مبارزه با شورشگری و فراهم آوری همکاری و آموزش با نیروهای افغان آنجا هستند. آقای اوباما کشته شدن ملا منصور را در تلاش‌ها در زمینه برقراری صلح در افغانستان یک نقطه عطف توصیف کرده است. اوباما شخصاً دستور حمله بر منصور را صادر کرده بود. وزیر مالیه افغانستان میگوید خواستهای افغانستان در نشست‌های ابتدایی وارسا و بروکسل پذیرفته شده. اکلیل حکیمی امروز در نشست استماعیه ولسی جرگه تاکید کرد که حکومت افغانستان تلاش میکند تا کمک‌های جهان را تا سال 2024 میلادی برای افغانستان به دست آورد. آقای حکیمی میگوید جامعه جهانی خواهان طرح انکشاف 4 ساله در بخش زیربناها و مبارزه با فساد اداری شده است. قرار است نشست وارسا در ماه جولای سال روان میلادی و نشست بروکسل در مورد افغانستان پس از آن برگزار شود. توافقنامه بندر چابهار میان افغانستان، ایران و هند امضا شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی بر رادیو آزادی گفت که این توافقنامه در حضور رئیس جمهور غنی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و نارندرا مودی صدر اعظم هند از سوی وزیران ترانسپورت سه کشور در ایران امضا شد. رادیو آزادی. فعالان سوری میگویند چندین انفجار در سوریه جان بیش از 100 نفر را گرفته است. این انفجارها در دو منطقه یک از پایگاه‌های رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه اند رخ داده است. سازمان حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیا است گفته است که 3 انفجار در شهر ترتوس در سواحل مدیترانه رخ داده است. در این شهر یک مرکز کوچک نیروی بحری روسیه موقعیت دارد. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. گزارش‌ها از یمن حاکی از آن است که 2 انفجار انتحاری در شهر بندری عدن در جنوب یمن دست کم 40 کشته بر جا گذاشته است. مقام‌های امنیتی میگویند یکی از این انفجارهای انتحاری که توسط یک موتر انجام شد، گروهی از مردان را که آماده ثبت نام در اردوی یمن بودند هدف قرار داد. اندک پس از انفجار اول، انفجار دیگر یک پایگاه اردو را هدف قرار داد. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله‌ها را به عهده گرفته است. ایالات متحده میگوید تحریم صادرات سلاح به ویتنام را به طور کامل برمی‌دارد. تحریم تسلیحاتی از چندین دهه پابرجا بوده و در سال 2014 به گونه قسمی رفع شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در هانوی پایتخت ویتنام امروز گفت:
ایالات متحده به طور کامل محدودیت فروش تجهیزات نظامی را که از حدود 50 سال بالای ویتنام وضع شده رفع می کند. اما این تغییر با مفهوم آن است که ویتنام به تجهیزات دسترسی حاصل می کند که برای دفاع خود با نیاز دارد و از آثار جنگ سرد رهایی می یابد.
و تاجیکستان با تصویب تعدیلات در قانون اساسی این کشور راه را برای ماندن امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور در قدرت بازتر و اختیارات او را بیشتر ساخته است. کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که به اساس نتایج ابتدایی همه پرسی 22 ماه می 94.5% از رای دهندگان از 41 تعدیل پیشنهادی حمایت کردند. مشارکت مردم در همه پرسی 92% گفته شده است. این تعدیلات از بین رفتن محدودیت دوره ریاست جمهوری برای رحمان و نیز کاهش سن قانونی برای رئیس جمهور شدن از 35 سال به 30 سال را در بر می‌گیرد.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. نخستین نشست سران طالبان برای گزینش رهبر جدید برگزار شده است. یک عضو پیشین گروه طالبان میگوید فرصت خوبی برای متحد شدن طالبان فراهم شده.
یک فرصت بسیار خوب در دستش آمده که تو یک رهبر انتخاب کنه تا تماما تحت رهبری جدید در آید.
یک محکمه در غور 7 نفر را به حبس محکوم کرد. معاون والی پیشین غور نیز شامل این افراد است. ترکیه میزبان یکی از بزرگترین نشست ها به هدف کمک به افراد نیازمند است. و فیلم افغانی گرگ و گوسفند در جشنواره معتبر کن جایزه برد. از کارگردان جوان این فیلم میپرسیم که فیلمش چه داستانی را روایت میکند.
خب فیلم در مورد یک قریه خیلی دور افتاده و کوچک هست در افغانستان مرکزی که خاصتاً گروهی از بچه ها و دخترهای چوپان رو دنبال میکنه.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشن هم به شما سلام می‌رسانم. چهره های ارشد گروه طالبان امروز با هم ملاقات کردند تا بر سر گزینش جانشین ملا اختر منصور به توافق برسند. این رهبر طالبان اوایل روز شنبه در نزدیکی شهرک احمدوال ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. جکفر احمدی گزارش می‌دهد.
ملاقات شورای رهبری طالبان امروز وارد دومین روزه شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی منابع گروه طالبان نوشته است که هدف این ملاقات بحث روی گزینش جانشین ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان است. با آنکه منابع ارشد طالبان در صحبت با خبرگزاری فرانسه
مرگ منصور را تایید کردند. طالبان تا حالا به گونه رسمی در مورد سرنوشت او چیز نگفتند. اما اعضای ارشد طالبان تایید کردند که شورای رهبری این گروه به هدف انتخاب جانشین ملا منصور نشست‌های را برگزار کرده تا از انشعاب فرقه‌ای در این جنبش در حال فروپاشی جلوگیری شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام طالبان در ولایت ننگرهار نوشته است، رهبری این گروه بسیار محتاط است زیرا یک گام نادرست می تواند این گروه را مانند مجاهدین سابق به چند دسته تقسیم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز پس از تایید شدن خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در سال گذشته، اختلافات جدی در میان طالبان به وجود آمد. رویترز به نقل از یک عضو ارشد شورای رهبری طالبان که نامش ذکر نشده گفته است، به نظر می رسد که بحث‌ها در مورد سراج الدین حقانی، معاون منصور و ملا محمد یعقوب، پسر ملا محمد عمر صورت می گیرد تا یکی از آنها به عنوان رهبر آینده طالبان برگزیده شود. با گفته این عضو شورای رهبری طالبان که مرکزش در شهر کویته پاکستان است، حقانی رهبر یک شبکه وابسته به طالبان که به خاطر یک رشته حملات انتحاری در کابل مقصر دانسته شده، از حمایت پاکستان برخوردار است. رویترز در ادامه به نقل از این فرد می نویسد که ملا یعقوب حمایت اعضای گروه طالبان افغان را با خود دارد. با گزارش رویترز این عضو شورای رهبری طالبان افزوده است، ما یک عضو خانواده عمر را ترجیح می دهیم تا به همه مشکلات داخلی پایان داده شود. بر اساس گزارش ها بحث های درباره گزینش ملا عبدالقیوم زاکر زندانی سابق گوانتانامو و یا ملا شیرین به عنوان رهبر جدید طالبان نیز وجود دارد. تا حالا در مورد این که در نشست های شورای رهبری طالبان چه فیصله صورت گرفته به گونه رسمی چیز گفتن نشده است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بر روز دوشنبه تایید کرد که ملا اختر محمد منصور در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است.
این تایید شده که او مرده است و وی با عنوان رهبر طالبان به طور قابل ملاحظه نیروهای آمریکایی را در داخل افغانستان هدف قرار می داد.
منصور اوایل روز شنبه در نزدیکی شهرک احمدوال ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. مقام‌های آمریکایی گفتند که موتر حامل رهبر طالبان هدف راکت‌های یک طیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها منصور پیش از کشته شدن در این حمله از ایران وارد خاک پاکستان شده بود. اما با اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران این را رد کرده که گویا ملا منصور پیش از این حمله در ایران بوده است. او افزوده که ایران از هر اقدام مثبتی که منجر به صلح و ثبات در افغانستان شود استقبال می کند.
در این حال یک عضو پیشین گروه طالبان می گوید با مرگ ملا منصور فرصت خوب برای متحد شدن طالبان فراهم شده است. مولوی قلم‌الدین که در زمان حاکمیت طالبان رئیس اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر بود به رادیو آزادی گفت:
ما خوب فکر میکنیم که 100% یه گمان میکنیم که طالبان 1% بسیار خوب در دستش آمده. اگر ملا اختر محمد منصور از بین رفته باشه، چانس است برشان که تو یک رهبر انتخاب کنه تا ما گروه ملا رسول و یا تماما تحت رهبری متحدانه رهبر جدید در آید.
مولوی قلم‌الدین با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. توافقنامه بندر چابهار میان افغانستان، ایران و هند لحظات پیش امضا شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی به رادیو آزادی گفت که این توافقنامه در حضور رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور ایران و صدر اعظم هند از سوی وزیران ترانسپورت سه کشور امضا شد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
صدر اعظم هند میگوید موافقتنامه دو جانبه بین ایران و هند برای انکشاف بندر چابهار و تأسیسات مربوط به آن و همچنان فراهم آوری امکانات 500 میلیون دلار از سوی هند به این هدف یک نقطه عطف مهم به شمار می رود. نریندرا مودی که در یک کنفرانس مشترک خبری با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تلویزیون صحبت میکرد گفت ما تعهد کردیم که گامهایی را برای عملی کردن این موافقتنامه که امروز دوشنبه امضا شده برداریم. همزمان با این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای امضای موافقتنامه سه جانبه با ایران و هند که چابهار را به یک مرکز ترانزیتی فراتر از پاکستان مبدل میسازد در تهران است. نریندرا مودی روز دوشنبه پس از ملاقات با مقامات ایرانی گفت ما همچنان یک موافقتنامه سه جانبه ترانسپورتی و ترانزیتی را با اشتراک سه کشور هند، ایران و افغانستان امضا میکنیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت تهران و دهلی جدید تصمیم گرفتند تا ارتباطات تجارتیشان را به روابط اقتصادی وسیع مبدل کنند. او گفت
با سرمایه گذاری هندوستان در توسعه بندر چابهار و تجهیز آن و همچنین اعتباراتی که برای بندر چابهار از طرف هندوستان مد نظر هست، چابهار میتونه تبدیل بشه به یک نماد بزرگ همکاری بین دو کشور بزرگ ایران و هندوستان.
صدر اعظم هند روز یکشنبه به هدف توسعه تجارت بین تهران و دهلی جدید وارد ایران شد. این سفر صدر اعظم هند به دنبال رفع تعزیرات بین‌المللی مطابق با موافقتنامه اتمی بین تهران و کشورهای مقتدر جهان صورت میگیرد. نریندرا مودی در این دیدارش با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران نیز ملاقات می کند و این اولین سفر صدر اعظم هند در طول 15 سال گذشته به تهران به شمار می رود.
مقیم نایب گزارش می داد در رابطه با افتتاح یا امضای توافقنامه بندر چابهار. اما چابهار تا چه حد برای افغانستان و برای اقتصاد افغانستان مهم است؟ مقیم نایب این سوال را از آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت افغانستان پرسید است.
قرار اطلاعی که به ما رسید خوشبختانه این قرارداد امضا شده. این قرارداد ما امضایش را به عنوان یک دریچه نو به سوی آب‌های بین‌المللی و به سوی جهان برای افغانستان تبریک میگم.
حافظی صاحب اگر شما بگوین که کار عملی روی این موافقت نامه چه وقت شروع میشه؟
این موافقت نامه از سال 2002 میلادی سرش کار صورت گرفته و در همین هفته گذشته هم ما یک بازدیدی داشتیم از اینجا به عنوان نماینده سفارت خصوصی افغانستان. معنی که وجود داشت اطلاعات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران با دنیا با متحدین ما بود. خوشبختانه بر اساس موافقتنامه هایی که بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا امضا شد، این معنی اثر را برداشته شد و خوشبختانه همزمان با او سند معتبر به امضای رؤسای دول به امضا میرسه.
حافظی صاحب از لحاظ اقتصادی چقدر اتکای افغانستان از بندر کراچی کمتر می سازه؟
هیچ بندر الترناتیف بندر دیگه نیست. جغرافی اقتصادی طور واقع شده که بنادر پاکستان مخصوصا بنادر خشکی پاکستان مثل واقع در ما بسیار نزدیک است که از جو ما بارگیری کنیم و این بسیار به ما نزدیکتر از چابهار است، بسیار نزدیکتر از کراچی است، بسیار نزدیکتر از سایر بنادر دریایی است. اما حمل و نقل مقادیر زیاد نیاز به حمل و نقل دریایی داره. مدر پالی از او اگر ما خط و هم نداشتیم او هم میتونست ممد واقع شود. ولی در شرایط فعلی فاده از آبهای بین‌المللی به نفع ماست. این در شرایط اضطراری که کراچی برای ما بسته شود و سر ما فشار وارد کنند ما ترجیح میکنیم که از زمین بندر بریم. مهم شیست که این اعتبار اقتصادی افغانستان در جهان بالا میبره و در این زمان امکان ایجاد جایکار و امکان رونق اقتصادی را فراهم میکنه.
آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت افغانستان با همکارم مقیم نایب صحبت می‌کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید و فراموش نکنید که در همین مجله با شهربانو سادات گفتگوی داریم، فیلمساز جوانی که در جشنواره فیلم کن امسال جایزه برد. یک محکمه در غور 7 نفر را به حبس محکوم کرد. معاون والی پیشین غور نیز شامل این افراد است. گفته می شود که محکمه غور گفته است این افراد 117 میلیون افغانی از پول پروژه های قماندانی امنیه غور را اختلاس کردند. بیشتر از همکارم عبدالقدیر غفوری از غور می شنویم.
سیما جیاندن نخستین زن والی در تاریخ این ولایت که اکنون از سمتش برکنار شده است، حدوداً 6 ماه قبل در زمان ماموریتش محمد امین توخی معاون والی مصطفی و شمار دیگر از اعضای هیئت تدارکات غور را به اتهام فسادی اداری به سارن ولی معرفی نمود، اما این کار جنجال‌های را نیز در پی داشت. قسمی که اعضای جامعه مدنی در همان زمان در نشست‌های مختلف نهادهای عدلی و قضایی را متهم به تتش قرار گرفتن از سوی زورمندان نمودند، هرچند بررسی این دوسیه زمان زیادی را در بر گرفت. ولی با آن هم امروز غلام حضرت حدید رئیس محکمه شهری غور در یک جلسه علنی حق تن این متهمین را به دلیل سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ایشان به 3 ماه حبس تنفیذی و یک تنشان را به 12,000 افغان جریمه نقدی محکوم کرد.
به نام خداوند توانا و دادگر، نص حکم موایت قضایی دیوان امنیت عامه محکمه ابتدایی مرکز ولایت غور در جلسه قضایی علنی منعقده تاریخی 2 جوزای سال 1395 خیش به حضور طرفین قضیه به اتفاق آرا به استناد فقره 1 ماده 285 قانون جزا شما هر یک محمد امین ولد محمد حفیظ، محمد یوسف ولد عبدالواحد، عبدالسمد ولد حاجی محمد، عبدالحق ولد حاجی محمد رسول، نورالدین ولد حسام الدین، خیرالدین ولد محمد امین، غلام محمد ولد محمد اسماعیل را پیرامون قضیه سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی اعتبار از تاریخ ابلاغ حکم هر واحدتان را علیدتن به مدت 3 ماه حبس تنفیذی و شما مهیدین ولد محمد موسی را در قضیه متذکره طبق ماده مذکور به مبلغ 12,000 افغانی جزای نقدی محکومین به مجازات نمودیم. البته این حکم ما نهایی نبوده.
این افراد به دلیل قرار داد نمودن پروژه قماندانی امنی غور بدون طی مراحل قانونی و با قیمت‌های گزاف که با شرکت‌های دلخواهشان قرار داده شده بود به سارن ولی معرفی شده بودند. اما محمد شایب خلیلی وکیل مدافع این افراد فیصله محکمه شهری را ناعادلانه و دور از انصاف می‌خواند. آقای خلیلی میگد که این حکم برایشان قابل قبول نبوده و استیناف طلب گردیدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ترکیه میزبان سران کشورها و مؤسسات خیریه بین‌المللی است که در نخستین اجلاس بشردوستانه در شهر استانبول گرد هم آمدند. در این اجلاس که به حمایت سازمان ملل متحد دایر شده است، روی موضوعات بشری و مساعدت به افراد نیازمند در سرتاسر جهان گفتگو می‌شود. آرش همایون جزئیات بیشتر را دارد.
در نخستین اجلاس بشردوستانه که به حمایت سازمان ملل متحد در شهر استانبول در ترکیه آغاز شد، رؤسای جمهور و رهبران بیش از 60 کشور جهان اشتراک دارند. در این اجلاس که تا اکنون سابقه نداشته است و 2 روز دوام می کند، روی موضوعات بشری و مساعدت به افراد نیازمند بحث می شود. هدف اجلاس این است تا شیوه های پاسخ جهان را به تغییر اقلیم و بحران های بشری ناشی از منازعات بهبود بخشد. در حالی که حدود 60 میلیون تن در سطح جهان از مناطق اصلیشان بیجا شدند و حدود 125 میلیون تن به مساعدت‌های بشری، حمایت و حراست نیاز دارند، همه اشتراک کنندگان روی این نکته توافق دارند که بیش از هر زمان دیگر به عملکرد سریع نیاز است. بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد، در مراسم افتتاح این اجلاس گفت: من با تأکید از شما می خواهم که به کاهش تعداد بیجا شدگان به نصف تا سال 2030 میلادی متحد شوید و بر اساس تقسیم مساوی مسئولیت ها برای حل بهتر مسئله پناهجویان و بیجا شدگان یک راه حل دراز مدت بیابید. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که میزبان این اجلاس است، در جریان سخنرانیش اظهار داشت: حتی اگر این موج مهاجرت ها ادامه یابد، اگر سوریایی ها باشند یا عراقی ها، من می خواهم به طور خاص روی این نکته تاکید کنم که ما هرگز دروازه های خود را روی کسانی نمی بندیم که از تهدیدهای جدی و بمب های بیرلی فرار کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که از جمله مهمانان عالی رتبه این اجلاس می باشد به حمایت از صندوق عکس العمل عاجل گفت جرمنی از پیشنهاد افزایش صندوق مرکزی عکس العمل عاجل به 1 میلیارد حمایت می کند. آنچه که به جرمنی ارتباط می گیرد ما پول بیشتر را بالای مساعدت های بشر دوستانه مصرف می کنیم. ما به تأسیسات کامل برای برخورد با بحران ها نیاز داریم، نه عمل کرد زمانی که یک فاجعه رخ می دهد. جان الیسون معاون سرمنشی سازمان ملل متحد قبل از آغاز این اجلاس به خبرنگاران گفته است در بحران‌های امروز ما به اعتنایی به کنوانسیون ژنو قواعد اجتناب از حمله بالای مردم ملکی و اهداف ملکی را می‌بینیم. ما این حرکت را در بحران‌های سوریه، یمن و جاهای دیگر جهان امین اکنون شاهدیم. انتقادات هم وجود دارد که پیامدهای عملی این اجلاس که نتیجه 2 سال برنامه‌ریزی است متناسب با آرزوهای بلند پروازانه آن نخواهد بود. سازمان دکتران بدون سرحد یا MSF که این اجلاس را تحریم کرده است میگوید خطر آن وجود دارد که این اجلاس یک تاج افتخار روی ناکامی عملکرد بشر دوستانه جهان باشد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می مانند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
گرگ کشمیر که هسته این سری دو پای را می گرده
بخش کوتاهی از فیلم هنری گرگ و گوسفند. این فیلم افغانی در جشنواره کن فرانسه جایزه برد. کارگردان و نویسنده جوان این فیلم شهربانو سادات است. گرگ و گوسفند فیلمی است که از فضای جنگ و تفنگ افغانستان فرار کرده و زندگی روستایی گروهی از افغان‌ها را نمایش می‌دهد. خوشبختانه شهربانو سادات را همین حالا از طریق اسکایپ با خود دارم تا درباره این فیلم از خودش بشنویم. شهربانو عزیز به برنامه خوش آمدی. اول خود تبریک.
سلامت باشید. تشکر می‌کنم.
به ما بگو که در کدام بخش جشنواره کن فیلم خودت جایزه برد؟
فیلم در بخش 2 هفته کارگردانان انتخاب شده بود. بعد این بخش 2 هفته کارگردانان 4 تا جایزه داره که فیلم گرگ و گوسفند تونست جایزه اول در واقع این بخش رو از آن خود بکنه.
اندکه درباره فیلم هم برای ما بگو که چی داستانی رو به تصویر میکشن؟
خب فیلم در مورد یک قریه خیلی دور افتاده و کوچک هست در افغانستان مرکزی که خاصتاً گروهی از بچه‌ها و دخترهای چوپان رو دنبال میکنه. توجه فیلم بیشتر بر زندگی روزمره، جزئیات زندگی، طریقه صحبت کردن مردم، طریقه‌ای که در واقع مردم زندگی میکنن، به چیزهای خیلی کوچک میپردازه.
ظاهراً این فیلم برخلاف دیگه فیلمایی که در افغانستان و یا درباره افغانستان ساخته شده، جنگ و تفنگ دور زده و از زندگی مردم روستایی در یک فضای دور از جنگ روایت میشن. چرا خودت خواستی که فضای نارام افغانستان را از فیلم دور نگاه کنی؟
خب به خاطر اینکه فیلم گرگ و گوسفند یه فیلم خیلی شخصی بود بر من، به خاطر اینکه من در مورد در واقع دوره طفولیت خودم صحبت میکنم در قریه‌ای در بامیان که بین سالهای 2001 و 2008 من اونجا زندگی کردم و وقتی بود که خب من به عنوان خانواده مهاجر افغان ایران تولد شدم. 11 سالم که بود پدرم تصمیم گرفت که ما برگردیم به افغانستان، به همون قریه‌ای که پدر مادرم بزرگ شدن تولد شدن، افغانستان مرکزی. بعد این انتقال، این آمدن از یک شهر بزرگ مثل تهران به یک قریه خیلی دور افتاده در ناکجا آباد در افغانستان مرکزی، برای من به عنوان یک دختر 11 ساله خیلی خیلی دشوار بود. ولی من اونجا با افغانستانی آشنا شدم که خیلی فاصله داشت، یک دنیا فاصله داشت با افغانستانی که همیشه پدرم در تلویزیون ایران اخبار خارجی دنبال میکرد درباره تصویر افغانستان و اینا. و مثلا خب پدرم همیشه دنبال میکرد اخبار خارجی و اینا رو، من تنها تصویری که من از افغانستان همیشه دیده بودم تصویر 2-3 تا تانک بود در یک کویر در یک صحرا در یک بیابان و مردم ها که کلاشینکوف سرشانشان است و لنگی زدن و زنا صد البته زنا در چادری. بعد وقتی ما اومدیم این 7 سالی که در بامیان زندگی کردم دور از همه چیز، یعنی آب نبود، برق نبود، مکتب نبود که من مکتب ما بخونم، مثلا هیچ چیزی نبود، فقط 10 تا خانه گلی بود و خلاص و یک عالم کوه. بعد من اونجا با یک افغانستانی آشنا شدم که در واقع دور از همه کلیشه ها بود. همه چی بود، خشونت بود، مثلا جنگ به نوعی، نه به عنوان جنگ حالا خیلی چی، ولی به نوعی خشونت بود، زشتی بود، خوبی بود، ولی همه اینا انقدر عادی بود به خاطر اینکه اصلا کسی نمیدونست که هیچ برچسبی وجود نداشت، میدونید هیچ قضاوتی وجود نداشت. بعد به خاطر همین وقتی که من سال 2008 کابل اومدم و شروع کردم به بالاخره با فیلم و این چیزا آشنا شدم، شروع کردم به فیلم سازی، من متوجه شدم که خیلی خیلی دانش خوبی دارم از افغانستان و این شناخت رو مدیون اون 7 سالی هستم که در یک قریه در بامیان زندگی میکردم.
شهربانو سادات در جشنواره کن فرانسه جایزه برد. شهربانو بانوی جوانی است که فقط 24 سال عمر داره. در انتظار کارهای خوبتر و بهتر دیگهش در آینده های نزدیک خواهیم بود. حالا به پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. نسخه طولانی تر این مصاحبه را روی صفحه انترنت رادیو آزادی هم خوانده میتونین. حالا من امید مرزبان و همکارم طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج فردا ساعت 7 صبح. باز هم من و همکارانم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود در رادیو آزادی. شبتان خوش، خوابتان راحت.